شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است. حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ستار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلا مشورو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قماندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قماندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قماندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یکشنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راغستن موټر باندې انفجار کړی دی، چې اته نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخص سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمي سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمېنې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 میلادي کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تېرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما هیڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمېنې بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمېنه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رای ګټلې دي. د دوه اټکلونو لمخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 تنه شي او په وینا یې چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې وبا د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیز کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 1,2 لک زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 10 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشي کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم وایي چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلګ یو پل غواړي چې وکول شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ 14 د ځانی او مالی زیان د جبران لپاره د سباندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویم نیمایي کې 2019 د پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورګو د سنو د پلاټنې پروګرام. د ازادي رادیو ده د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه باثباته سولې ته ورسیږي چې لکلونه یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټول سره سره هیلې په غوټي دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
په راپور کې موردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو. ولې د ولسمشر په خبرو کې همدومره شدت او سرعت موجود و چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بلبل مذاکرات دپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر اونۍ پایه پورې کولای شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربې ته په کتو البته
هغه خلاصولی شو، مشکل نشته. دی حتی ورستم خلاصول شو، تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړو. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو.
یو څه بل هم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي، ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې په دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې وشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت کې خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هرکلی کړی دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شي.
زه باور لرم چې دغه مذاکرات له پیله وړاندې دغسې ضد نقیز مواقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ همدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې بې حده تاریخي انعطاف وښوده. نور لازمه نه ده چې موږ ضد نقیز خبرې وکړو، بې اعتمادۍ رامنځته شي. امید دی چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایساري او تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویشو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبلا اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوی کې لروت خپري وځي، نو تر دې هدا نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکار لیدلې وي چې خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګې موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیا ورسره کړېږي. کښتۍ 30 دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. 1200 کیلومتر فاصله لري درکت سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څخه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اندې کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنگ هایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود ای به کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنو او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه وه په ډاګه شوې چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشې کېدونکو 400 طالبانو کې 145 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 115 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشئی توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشې کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشې کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشې کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنې اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه، چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لویو بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره ټو باندې خلک لري شي بری سړی او خار سړی دروې شي ول حکومت دا نور تور ګاډو والا څنګه شي دروې
پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نه شي
تدابیر مخېد مخېونه شي مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند.
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتې د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډېری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کشفي ارګانونه د تفاصیل چې په ډېرو مختلفو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا یې دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه ده، په خدای قرآن کې دلته هم بم جلال آباد آباد خار پورې ورسېږي، موټر بم ورسېږي.
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدیتوب خبره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د جلال آباد ښار کې چکپوینټونه زیات کړي دي او ګزبین زیات کړي، تلاشیدان زیات کړي. هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چکو کنټرول کیږي، هغه وسایل کتل کیږي، د هغه نه بعد ورته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیت قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای ولیجان سرحدي امنیت قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیرې سیشن به درنو 14 نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 1.5 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یوې مرستیالی امینه محمد په کوربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې 6 ګډونوالو، ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 225 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو، هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2500 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهره چان چې بیګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یوه بله خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولي چرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې یوې میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوی، حال دا چې د ده په خبره دغه ښځه اوس هم ژوندۍ ده. د ده مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پل چرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل، او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ. اوس به د پل چرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم، او زما ورور هم ده قیام الدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پلوچرخ محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله، دلته تېر کړ بعض دوه نیم کال نه دغه د زنانه او پر